درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان په سنا جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو پر سرپرست حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ ودروي او د دې مسئلې پریکړه منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي ګوند سناتور مشتاق احمد خان وویل چې ستره محکمه ته عریضه کوي چې د قانون له مخې سرپرست حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د استلو پالیسي جوړولو واک نه لري. د زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع د ډال په توګه یادول، خو اوس یې په زور شړي. پاکستاني رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان ډان رسپانی د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو په خلاصولو غور کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړې چې په زوره د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قومندانی ویندوی خالد زدران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زوره د یو بل ځوان ویشتان لنډوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 500 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. د همداراز ویلي چې افغان جنو محصلان خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. د سوریه په ختیس کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړ د برخمنو جنگیالیو لشتلشه اته غړي وشل شوې دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړ. د بریدونو داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یو پرس مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی. تاسو د اوسنی رادیو څلروش ساته خبرونه اورئ. پاکستان وایي د بی اسناد کډوالو د استلو د لړۍ د تیزولو لپاره درې نورې لارې پرانیزي. ترکیه هم درې زره افغان کډوال له خپلې خاورې استلی. د سپین بولدک چمن ترمنځ د تګ راتک د مخنیوي په اعتراض کې پرلت کول کې خبرداري ورکوي.
موږ یو فیصله وکړه چې کوم بین الاقوامي شاره ده هغه بده شل نومبر څخه بندي.
طالب چارواکي وایي هغه کس په ونیسي چې په خوست کې د یو ځوان ویشتان په زور پرې کړی، خو د پیشې د قرباني خپلوان وایي.
موږ چارواکي
لا د پښتنو څخه د کین کاسته قانون منګولو ته وسپارل شي. د غسنی د دوه ولسوالیو ترمنځ سړک جوړ شي.
د 25 کیلومتر لار ده. دا نن افتتاح ده موږ ولا کار روانو ان شاء الله ستر خو پېټ ورسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د بهیر له تیزی دوه وروسته وایي چې په تیرو شلو ورځو کې له ترکیې 3000 افغان کډوال افغانستان ته استل شوی دی یا دیپورت شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دغه استل شویو کډوالو کې و کورنۍ او و ماشومان هم شامل دي. له ترکیې څخه یو شمېر راستانه شوی کډوال ادعا کوي چې دغه هیواد ځواکونو د دوی د نیولو او استلو په محل له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چال چلن کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ د تیزیدو په دوام ترکیه هم له درې سره ډیر افغان کډوال خپل هیواد ایستلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د میزان له 19 نیټې څخه د عقرب تر 20 نیټې پورې 390 تنه له ترکیه څخه کابل ته د حواله لارې لیږدول شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې په ایستل شویو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم د کابل هوایي ډګر ته رسیدلي دي. له دغو راستنېدونکو څخه یو شمېر یې وایي چې د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله یې په ترکیه کې پناه اخیستې وه. دوی دا کوي چې ترکیه ځواکونو د دوی د نیولو او ایستلو پر مهال له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د دې جمهوري نظام یو سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې یو نیم کال مخکې د امنیتي ګواښونو له امله ترکیې ته ولاړ او د افغانستان له سفارت د اسنادو له درلودو سره سره له ترکیې په زور ایستلو ته اړ او نولس ورځې مخکې افغانستان ته ستون کړل شو.
کله چې موږ ترکیې ته ورسېدو په انقره کې وو، وروسته د افغانستان سفارت موږ ته یوه پاڼه راکړه، وی ویل چې له دې امله چې تاسو پوځیان یاست څوک درسره کار نه لري. خو درې یا څلور میاشتې مخکې نیول ډېر شول، استانبول ته لاړم تر څو له هغه ځای اروپا ته ځان وباسم. لس ورځې په استانبول کې وم چې هغوی زه بندي کړم او ډېر یې ووهلم. موږ دوې میاشتې د بورسا په ښار کې په یو کم کې وو. ډېر ځوانان چې نظامیانو په زور یې ویستل.
دی وایي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره ترکیې ته تللی و چې اوس افغانستان ته له بېرته راتلو وروسته په ویره کې ژوند کوي. میلاد چې دی هم له ترکیې څخه د ایستل شویو افغان کډوالو له ډلې دی، وایي چې د ځمکې له لارې بېرته افغانستان ته ستون کړی شوی دی. هغه ازادي راډیو ته د لارو د کډونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مدته یو هفته میشد کې از ترکیه
اخره یو نه کیږي چې وایستل شوم. ایران ته راغلو او له ایران څخه بېرته افغانستان ته راغلو. پلار کې مو ډیر وهل ټکول وخوړل. د وېد کېدو ځای مونږ درلود، مناسب خوړ مونږ درلودل. درې کاله مخکې زه ترکیه ته د کار لپاره لاړم، خو ترکیه زه بیرته راوېستلم. موږ اوس په افغانستان کې یو او په خو وضعیت کې نه یم.
ترکیه په داسې حال کې دغه هیواد د افغان کډوالۍ ستلې چې له تیرو څو اونیو راهیسې له پاکستانه زرګونه افغانان په زوره بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول، چې لامل یې امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او نورې ستونزې دي. اوس داسې ښکاري چې له پاکستان څخه د څه باندې 1.5 میلیونو بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو له پیل سره له ایران او ترکیې څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د یکشنبې په ورځ څه باندې 5000 افغانان له پاکستان نه ایستل شوي او څه باندې 3000 نور له ایران څخه په خپله خوښه او په زوره راستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تېره اونۍ وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په تیرو لسو ورځو کې دوه برابره ډیر شوی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری پخوانی سفیر او د هالیوډ مشهور ستوري انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د بشري حقونو شاتګ بولي. هغه په خپل انستاګرام کښلي خوښینه ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې شزي لټولو حقونو او زده کړو محروم دي او ترڅنګ ژور بحران روان دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو په وستو اندېښنه ښیي. وايي افغانان بیرته هغه ځای ته لیږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجلینا جولی په خپل انستاګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقوقو شاتګ بللې او زیاتوي دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې لقوله چیرته چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي، یو شمیر زندان کې دي او تر څنګ ژور بحران روان دی. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو د ډک تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې افغانان د ښې راتلونکي له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي. له انجلینا جولی وړاندې ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر شمیر هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلې وه او له پاکستانه یې سمدستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې. بلخوا بیا پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد افغان کډوال هر څه ژر ستانه کړي. دا لارې په ژوب، لورلایی او شیرانی سیمو کې پرانیستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. هغه بیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمیر غړو په یو غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت چلند غندلې.
همداراز د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن شهر کې ځینې اعتراض کوونکي وایي سبب په اسلام آباد کې جګپړو پاکستانی چارواکو ته خپلې غوښتنې مطرح کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته پام ونه شي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره به بنده کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې د سوداګرو د ټولنو سیاسي ګوندونو او د خلکو پر لته څلرمې اونۍ لپاره هم دوام لري. دوی خبرداري ورکړی کې د پاکستان حکومت غوښتنو ته پام نه کړي، دوی به نور جدي اقدامات وکړي. د دغه پر لته یو تنظیمونکي عبدالمنان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغه د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه وویل
اقوامی شارا ده اغه بد شل نومبر څخه بندي بیا به پراغه باندې هر قسم ټرافیک دا به بندي نو موږ ټولو ترانسپورت والا ته اطلاع ورک چې باید ته خپل روتونه چې دی هغه پرکې د شلو تاریخ بعد بیا موږ چاته اجازه نور کو.
یو بل پرلت کون کې صادق سکسی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپل غوښتنو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي.
نن د 15 شورز پرس په پرلت نه است نو زموږ څخه کم مشکلات یې غدرو ته پر نه دی یل سو موږ ډیر سخت پریشان یو. نن علي وزیر هم راغلی دا د سیاسيان خلک نه دي چې دا څوک راوګرځي.
د آزادی رادیو د مشال څنګ د راپور لمخې د چمن انتظامی د نومبر په لومړۍ نیټه په ډیورنګ کرخه د راتېرېدو په خاطر د پاسپورت او ویزې شرط حتمی کړ. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان سکسی تر دې مخکې د دې پرلت لغړو غوښتي وو چې خپل احتجاج پای ته ورسوي او له حکومت سره خبرو ته کینی. د سوداګرو ټولنو او سیاسي ګوندونو دغه پرلت د اکتوبر په 21مه پیل کړی او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د پخوا په څیر د چمن او سپین بول ډاکټر منس په دروازه کې هغو کسانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړي چې پاکستاني پیژند کارتونه او د افغانستان تذکيري لري. دوی وایي د سوداګرۍ او تګ راتګ په برخه کې له افغانستان سره پر کرښه د ویزو او پاسپورتونو درلودلو شرط نه مني او د دوی په وینا له دې پروسې سره به د سیمې زرګونه کسان بیکاره شي. په پرلت کې د سوداګرو ترڅنګ حقوق کاریګرو هم ګډون کړی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د توکو لیږد رالیږد کوي. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوالو لاندیشنو سره سره د افغانیو په وړاندې د ډالر ارزښت له تیرې یوونې راهیسې په کمساري ډول ټیټ شوی دی. د کابل په شاهزاده سرای کې پرون یو ډالر په وش په تافانی او 500 پیسو بدلیدو. د کابل یو شمیر شاریان وای د افغانیو د ارزش لوړیدو د زینو لبنانیو موادو پر بایو اغیز شیندلې.
په تیرې وونه کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په کمساري ډول راټیټه شوې ده. د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د ټولنې وایان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل پرون یو امریکایي ډالر په وش په 0.5 افغانۍ بدلیده او په ولایتونو کې دا بیه تر دې هم ټیټه وه. تیرې وونه یو ډالر په 4.5 افغانۍ بدلیده. نوموړی د افغانیو پر وړاندې د ډالر د ارزښت راټیټېدو لامل له افغانستان سره 19 نغدي مرستې او په بازارونو کې د افغانیو بانک نوټونو نشتوالی کړي. ښاغلی زیرک وایي چې دا ډول بدلونونه د صرافانو او سوداګرو په زیان تمامېږي.
یو دم د ډالر وړیدل او یا ټیټېدل هم د صرافانو پر کاروبار منفي تاثیر کوي، ضرر ورسوي او هم عام خلکو ته او د هیچا په نفع هم دا ډول کار نه دی. نو په تدریجي ډول کچټ سي ډالر او داغه په څنګ کې د خوراکي موادو او د نفتي موادو نرخونه هم فرق سره وکړي. دا د ټولو خلکو په خیر تمامېږي، د ملت په خیر تمامېږي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي بیا وایي دغه بانک د افغانستان پولي بازارونه څاري او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ کړی دی. د دې بانک وایان حسیب نوري په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو هم خبره شوې ویلي چې د بانک د زړو بانک نوټونو تبادلې بهیر پیل کړی دی. د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ وروسته د یو ډالر ارزښت تر 100 افغانۍ رسیدلی او خو په وروستیو میاشتو کې د ارزښت مخ په کمیدو دی. خو د کابل یو شمیر خاریان بیا وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو یوازې د ځینو توکو پر بیو اغیز کړی. د کابل اوسیدونکو خاطرې ازادي راډیو ته وویل
نن مخه می خریداري مثلا
ما زنه توکي و پیرل د پخوا په پرتله د ورو او غړیو بیا راټیټه شوې ده. پخوا مو غړی په 1550 اخیستل او اوس مو په 1450 افغانۍ و پیرل.
د کابل ښار د تیلو دی اوټانګ مسول وحید الله احمدی بیا وایي چې په نړۍ کې د تیلو د بایو بدلون او د ډالرو د ارزښت راټیټېدو په افغانستان کې هم د تیلو پر بایو اغیز کړی دی. هغه د کابل په بازارونو کې د نفتي توکو د بایو د بدلون په اړه وویل
ډیزل هفته قبل بود 67
تیر اونې دی یو لیتر ډیزل او تیل او بیا له شپږ څخه د شپږ افغان یو د پټرول او بیا له شپږ بیا افغان یو څخه یو بیا افغان یو د ګاز او بیا له شپږ څخه 50 افغان یو تر ټټه شوې ده
54 افغانی
د اقتصادي چارو کارپو شاکر یعقوبی بیا وایي د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په بیا کې ناڅاپي بدلون چې راکړه ورکړه ډیر بریکيږي د هیواد د اقتصاد په ګټه نه دی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د ډالرو د ارزښت ټیټوالی د افغانۍ د پیرلو ځواک نه دی زیات کړي.
از دید سیاست پولی این تغییر یک تغییر حقیقی
بود. در پولی سیاست لنظر دا یو ریختینه بدلون نده، بلکه یو مصنوعی انعطاف یا د پیسو بی ثباتی ده، ځکه چې د افغانۍ او د پیرول ځواک نه دی لوړ شوی او دا به دوامدار نه وي. د افغانستان سره د نقدو پیسو مرسته د ډالر او د ارزښت پر راټیټېدو او د افغانۍ او د ارزښت لوړېدلو باندې اغیز لري.
ټول عمده او اساسي داشته باشه.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پولی بدلونونه د افغانستان پر صادراتو چې راکړه ورکړه په ډالرو کې منفي اغېز کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړي میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت یو سل شل افغانیو ته لوړ شوی و. خو د بلومبرګ مجلې تر راپور پر بنسټ چې د میزان په میاشت کې خپور شو، څا کال د افغانستان اسعارو 4% وده کړي چې د کولمبیا او سریلانکا وروسته د نړۍ د اسعارو په لیست کې دریم ځای لري. بلومبرګ زیاته کړې و چې د میلیارډونو ډالرو بشري مرستو راتګ او لاسي ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ زیاتوالی هغه عمده لاملونه دي. افغانۍ عملی د ثبات لپاره دریم ځای لري. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان اوس مهال یو لسر بشري ناورین سره مخ دی او 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د هغه ځوان چې په زور ویشته پر کړل شوی وو او وهل شوی وو ورور وایي چې دا پیښه دوه میاشتې مخکې په خوست کې شوې وه. میر سرور همداشان وای چې بادشاه الله سخت و حل شوی او شکنجه شوی هم و چې په پاکستان کې لیوینی میاشتې درملنې وروسته اوس هم وضعیت ښه نه دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې خی چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان وېختان او بریتونه قچی کیږي او د مرګ واخ ورته کیږي. دا ځوان چې بادشاه زولانو میږي د خوست ولایت د ترنیو د درګي ولسوالۍ د للمې کوټکی کلی اوسیدونکی دی. که څه هم په خبره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا وېختان قچی کیږي ادعا کیږي چې نوموړی په مخکینی حکومت کې د خوست ساتنې ځواک یا کی پی ایف سرتیری دی، خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې نه مخکې په حکومت کې دنده کړې او نه هم کوم جرم کړی وو. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غیر قانوني عمل ویل وشي چې محکمې پرېکړه نه ویني کړي، مقصد یې د پښتو لارې جګېږي. د مو ابرو د مو سیاست د مو وال د مو تکول په صدرا وسلین تړای دا قوم د دنیا ته ودیر څه جګړه کړه پنځ کونته ته ورته ولا خبره پوه شو کنه. موږ دې چارواکي لا د پښتنه دوه چې د کین کاست چې قانون منګول ته وسپرل شي.
میر سرور زیاتوی چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه، خو وایي اوس هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه ښودلي او دا پیښه یې غندلې ده. د بشري حقونو یو فعال ماهر مومن دا ډول پیښې خواشینوونکي بولي او وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقونو ته پام نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته په سپکاوي شوی دی، بلکې د بشري حقونو ښکارا سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي، په کار داده چې دوی محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ولې دلته داسې معلومیږي چې د صحرایي محکمه ده چې دا ډېره خواشینونکې خبره ده.
په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه دوه کاله تیریږي، خو لای هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یو ویډیو نه ده چې نن خبره شوې ده. له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له ولس سره همدغه صحرایي دی، ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلي نه دي. یعنې یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې، هلته د محکمه معلومه یې، هلته د جرم بررسی سي. داسې نه دی، هر طالب په خپله قاضم دی، سرانوال هم دی، جلاد هم دی، هر څه دی په خپله باندې دی.
ښاغلی اندړ وایي دا ډول خپل سر کړنې ځوانان زړه توري کوي او مجبوروي چې وطن پرېږدي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزا ونه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کېږي، په جبر اعتراف ته اړ کېږي او ویډیوګانې خپرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې دعوی کړي چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د بښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای وا او د هغې ملګرو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې. د دغو مراسمو نور تفصیل اسدالله لودی نوابري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو یو سل یو همکارانو د وژنې په ویر شمې بلې کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزې د اسرایلو د بریدونو له پایله د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري دی. رویټرز خبری اژانس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې له ننګونکو شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15,000 کارکونکو په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د خوندزیو روغتیايي خدمتونو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نور آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپل وژل شوو همکارانو په یاد نن یو دقیقه چوپتیا غوړه کړي او خپل بیرغونه یې نیمه ځوړند حالت ته راوستل دي. فرانس پرس خبری اژانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتنبای وو او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیسته. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزی ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سختدریځ ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګری سازمان په توګه پیژني، د اکتوبر په 8 په اسرائیلو په برید سره سلګونه اسرائیلیان ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. هغه مهال د اسرائیل حکومت ویلي و چې د حماس سختدریځ ډلې په بریدونو کې 400 اسرائیلیان وژل شوي دي، خو د نومبر په 10 د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیور حیات ویل تلفات 200 دي. هغه که څه هم د تلفاتو په شمیر کې دراغلي بدلون جزئیات ورنکړل، خو زیات کړه چې مړی د پیژندلو په حال کې دي او ممکن ارقام یې نور بدلون هم ومومي. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 11,000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کونړ په سید جمال الدین افغان په هنتون کې 15 نوی څنګه پرانستل شوې. په دې کې د ریاضي، فزیک، تاریخ، جغرافیا او بڼوالۍ څنګه شامل دي. دغه په هنتون مسؤلان وایي دغه څنګه ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان منزور شوي او ژربه تدریس پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان په هنتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پوهنتون کې 15 نوی څانګې پرانستلې. د یاد پوهنتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په سید جمال الدین پوهنتون کې یو څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هورټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خونی او روزنې پوهنځی کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیا دا په کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څنګه جدا شو، د ریاضي څنګه جدا شو، تاریخ جدا شو او جغرافیا جدا شو.
هغه وايي ټولو نو ایجاد شو څنګه ته د نو استادانو منځوري هم د لوړو زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې د نوو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې جریان کې ده. په ټوله کې سجمالدین پوهنتون ته دولس د څانګو د ایجاد لپاره دولس قدري بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکی شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پونځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دوه یو ډیپارټمنټونه د دې نه چې بڅوک فارغ شو هغه په کوره توګه مسلکی نو همدغه سی ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی نو محصلین په دې نه توانېدل چې اوس تاریخ کې معلومات حاصل کړم که جغرافي کې. یعنی دا دوه جدا جدا برخې دي. په دې دوه کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران نو اوس به هر سړی چې فارغيږي خپل څنګه به معلومات او مشخص او یو مسلکی شخص پاره
کیږي. خاغلی ساجد دوای دې سره هغه محصلینو ته په پونتون کې د استادۍ چانس هم زیاتیږي چې څوک په قادری نمرو فارغيږي.
په دې کې وس قادری پرسونل تم ضرورت ډیر شو استادان ایبیل شو.
د سید جمال الدین افغان پونتون په 2010 زیږدیس کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 په هنځه او څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال په کې د یادو پهونځیو په درویشتو څانګو کې شاوخوا 4,500 محصلین لوړې زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم ښځینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی له مخور ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې خام سړک رغول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو له ډیره وخته د سړک د جوړېدو غوښتنه کوله.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ټرافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. دا دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار واري له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده خو ژغ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوی برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیر ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس دغه سړک تر غوونو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک تر غوونې چارې به د دوی د خپلې ماشینري په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لارې یو سل دیار لس غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
ملا رسیدي مقر له بازار له پخ سړک نه شنو سوي ده. بیا دي ناوی دي بازار تر پای پورې 2.5 کیلومتره لار ده چې دغه ټوله دي والي صاحب په هدایت باندې دي همکاریو باندې ان شاء الله دا نن افتتاح ده. موږ به دا کار روانوي ان شاء الله تر څو پای ته ورسیږي.
که څه هم وسمنه دی او ژمی را روان دی نو دوی وایي دغه لار به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والی امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجنیری برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجه له موږ سره د سه مختلفو ادارو کومک کړی. یو څه ضرور پرچکونه خو جوړو پلن او پرچکونه ځینې پرشو.
د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي خوشی شوي چې په لومړي ځل به یې لاره هواره او شته خنډونه به یې له منځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګ سیمې یو تن قومي مشر شمس الحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وای په دغه لار مسخت ورځی تیری کړی دی ک په خسوه د بلوی کاروي
دومره تکلیفونه تیر کړی د 10 کیلومتر لار ده تقریبا 10 لار غیر دي شپم په یو شیله کې پسر سیوی موټر بم پساو شپم مال ته سیوی د خدي او کښنام را سره مریضان را سره په هغه ځای کې بم شپس وبیا بن کې کړی نږدې نو بیا ورور په موټر کې بم شپس وبیا بن ګشته پر سره خسي او هغه شپه بم راته ولا ګور بیا بم شپه په تیر کړ په شیله کې بم موټر پساو ساتي بم شپه ده
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتر واټن لري پرته ولسوالۍ د چي تر شپږ سو زیات کلی لري او ډیرای اوسیدونکو کې ورست